برنامه ساعت 8 برای ما و شما میگن. خوش آمدین سرون سر.
دیره مننه ستاره مشه نعیمی صاحب و قدر منو آوریدون که تسته هم سلام و نورانی کن. د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي په لړ کې په دې سربېره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت سره په راپورونو کې د غزنی حال درکوو چې وسلوالو طالبانو پکې څلور پلونه ویجاړ کړي دي او امنیتي ځواکونه د سړک د تصفیې لپاره عملیات کوي. لومړی د دې سات خبرونه. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیزي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهبار شریف د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو او د بوسنیا خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلای کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهمه ورځ د 209 شاهین قلو اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام له بلخه کابل ته ستون شو. په جلال آباد کې به د پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1800 ویزې ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتي ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت چې و ډیر زیات و مګر بیا هم هغه خپل هاتو پترس وګورو چې نظم او ډیسپلین په خاطر مراعات کو هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوی دي. کچېری په دې چې فساد شته د خپل اندازه خلکو ته ویزینه ورکوي موضوع به د مرکز سره د ورستې اجرات په مخه شلی ته.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اگست په یو دیرشمه په جلال آباد کې د خپل کنسولګری د بندولو د اعلان ترڅنګ ول چې د ننګرهار والی باید د دوی په کارونو کې لاس وهنه بند کړي او د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د دوی د کنسولګری امنیت ټینګ کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو سوء تفاهم بللی و. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پړانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پړانګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږ ویکټونو ماتې ورکړه. د بلخ قهرمانانو بیا په اتو ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانان د بلخ اتلان د ننګرهار پړانګان د از مریان او د کندهار اتلان ګډون لري. د کابل ځوانان لوبډلې کپتانی راشد خان د بلخ لیجن محمد دبی د کندهار د اتلانو اصغر افغان د ننګرهار د پرنګانو استرالیایی آل راونډر بن کټینګ او د پکتیا مریانو کپتانی محمد شهزاد کوي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ په شارجه کې کیږي او پایلو به د اکتوبر په 20 وي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهبار شریف د لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهبار شریف ته تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهبار شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14 په پاکستان کې د ملي جرګې د 1100 ایالتي جرګو د 1900 چوکیو لپاره ضمني انتخابات کیږي. شهبار شریف د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګیان کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. پامپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینیزو ابی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګیان ته روان شو. پامپیو وویل مهمه وه چې د ابی خبرې د شمالي کوریا په اړه اورېدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په جنوبي کوریا چین ته هم لاړ شي. چین د شمالي کوریا اصلي متحد دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ پرون شنبه مصر ته لاړه. ملینا ترامپ ته د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې د مصر د ولسمشر میرمن انتصار السیسی د هرکلی لپاره ولاړه وه. ملینا ترامپ د قاهرې په الاتحادیه ماڼۍ کې له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل او بیا د قاهرې په لویدیځ کې د جیزه په سیمه کې د مصر د اهرامونو لیدو ته لاړه. دا لومړی وار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ یوازې سفر کوي. او د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوری ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل کیږي او 12 ساعته وروسته تړل کیږي. د ټاکنو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځري چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه اوري دی شي. په روانه خبرونه کې اوري
د غزور د اټن رسالې کاروند کې د کابل کندهار د لوی ادارې اړوان درې په چکر پر مننه له زولې دي او د قرباغ رسالې د لګل فل فل د نړۍ په څنګ سمې په خبرونه په کې ورشي دي.
د غزنی د والی ویندوی عارف نوری وو په دې ولایت کې د لارو د امنیت لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي.
د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ جرګټ سہولت وو، موټر ته مشکل نو وس لار بند سوي ده، د لار بند سوي ده او دا مشکلات مې سره غلي دي، هم ډرایور په تکلیف ده هم سپارل.
د ولسی جرګې ځینې خړی او د چارو کتون کې وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینو پخوانیو قومندانانو ته وسلې ورکړي. په کونړ کې د طالبانو او داعشانو ترمنځ په نښته کې عامو خلکو ته مرجوب لاوشته.
د دوالو ریسټالو د واستواله نه خته په ترڅ کې یو تن د کلان ماشومو په شاده پرېښېدلای او یو تن خپل ماشومه د پښتوای ده.
په پکتیا ولایت کې د شری ناروغي خبره شوې ده. په دې باب په راپور سربیره د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د غرس 2019 پروګرامونه لرو. دا ساري رادیو خبرونه دي انټرنیټ لاري هم اوريده شي. په انټرنیټ کې زموږ وی پانه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به د کابل او کندهار لوی لارې ته په نږدې سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د غزنی د والی ویند ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو 4 ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات کوي. د غزنی په قرباغ او همداراس په نورو سیمو کې لشته لشه وسلوالو طالبانو 4 پلونه ویجاړ کړي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد 4 لوی او واړه پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتګ ته خنډ پیش کړی دی. په غزنی کې د ازادي رادیو د خبريال په حواله لدی امر د سیمې خلک مسافر وړونکو موټر او د بارلونکو موټر چلوونکو مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خاموارو په غوسیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتګ وکړي. په سیمه کې یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې وسوال طالبان له حقوق کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو لامل پر خامو لارو سفر ته مجبور دي د مالیه په نوم پیسې هم اخلي. وسوال طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللی سرک بند کړی او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل چې وسوال طالبانو 3 پلونه تخریب کړي دي. خوټینګاری وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډیر ژر په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
د دې لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره 1000 شوې دي. د تازه حکومتي ځواکونو د ملي اردو لپاره 1000 شوې دي په پرداش لاندې تاسو کې د لارې په اوږدو کې هغه ځای دي او ان شاء الله چې ډیر ژر به د لارې په اوږدو او په ګرش په ولسوالیو کې نو په شانې د عملیات چې پلان شوی لمخ کې هغه ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سرک پر امتداد هم له 4 ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږ کال به د ولسی جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسوالو طالبانو دروان کال د اگست په لسمه پر غزنی خونړی حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل مخې پر غزنی شهر په حمله کې تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شهر لوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون لازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او د ولایت له داسې کمزوري حالت ژغورلای وای.
دولت در این حصه کمیتیای داره، وزارت دفاع داره، وزارت
چغلی رادمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوی لري. د دفاع وزارت او د کورنوی چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوی شته. دولت نه دی توانیدلی چې خلکو ته کارونه پیدا کړي چې لامله په غزنی کې فقر دوه برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره ژمنه شوی و باید عملی شي کنه شواري خبرې هیڅ ستونزه نشي حل کولای او وضعیت لا خرابیدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی به له اداري اړخه د لومړي درجه ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله پر غزنی شهر د وسوالو طالبانو تر حملې وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیون ډالر به د غزنی شهر له بیا رغونې او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی له 300 څخه ټولي په بشپړ ډول یا قسمن د وسوالو طالبانو په لاس کې دي.
په همدې حال کې ورسته لدی چې طالبانو د غزنی پکتیکا د سړک یو برخه ویجاړ کړه، امنیتي ځواکونو د دې سړک د امنیت خوندي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. طالبانو د سړک له ډېرې مودې راهیسې بند کړی دی. د دې لارې مسافرو په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ته ویلي چې د لارې د بندیدو له کبله کړاوونه زیات شوي دي. د تاثیر راپور د خلکو په شکایت پیل شي.
ما نوم محمد اسماعیل دی، پکتیکا د مرکز شهر نه اوسیدونکی یم. د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ ډېر غټ سهولت وو، مریضان به وو، وروره شی د مشکل به نه وو، موټرو ته مشکل نه وو، اوس لاره بنده سوې ده. ډېر له خلکو مشکل سره مخ دي، پوټي دي، خاورې دي، مریضان راځي، له خلکو سره ځینې دنده مریضان تر دې رسېدلی نه شي.
زه جلال خان یم، زمونږ د پکتیکا ولایت د مرکز شهر نه د سری کله اوسیدونکی یم. دا لار بنده سوې ده او دا مشکلات مې سره راغلي دي. هم ډرایور په تکلیف ده، هم سپارلي په تکلیف ده، هم دا خلک په ډېر په تکلیف باندې دي. مخکې به په 1 ساعت 45 منټ کې رسېدل، اوس په 2 ساعت کې رسېږي. چې موږ دغه دواړه تلفظ دا خواهش کوو دا لارې آزادې.
بل لور ته په غزنی کې نظامی چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون او د یاد سړک د بیا رغونې په مخه عملیات پیل کړي دي چې د اندړو ولسوالۍ تر سینې سیمې رسېدلې دي. په زون کې د ملي اردو د ارکان رئیس روح الله په کویبات سیمه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو د دې لارې له بندېدو وروسته نږدې 5 کیلومتره پوخ سړک اړولی دی. دی وایي د دې لارې له خلاصون څخه وروسته به پر دغه لاره د هوایي او ځمکني ځواکونو په ملاتړ له 15 تر 20 امنیتي پوستې واچوي تر څو خلک په ارامه ورباندې تګ راتګ وکړي. طالبانو د عامو خلکو پر مخ دغه سړک ویران کړی او خلکو ته زیان اړولی دی. په غزنی کې د ملي اردو د ارکان رئیس ډګرمن حکیم خان هم وویل عملیات د غزنی اندړو ولسوالۍ د سینې تر سیمې رسېدلې او نور هم پر مخ روان دي. په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلاړه ولې ده.
دغه سړک کې وران کړی دی او په چکو ته انفجار ورکړی دی. کله چې موږ اطلاع حاصل کړله، رئیس صاحب ارکان قول اردو د خوانه عاجل یو پلان ګزاري وسوله او موږ راغلو فورا نورم دی پرې نه خو چې دا نور سړک وران کی او ویجاړ کی.
وسلوالو طالبانو تر وسه په دی اړه څه نه دی ویلي. دا غزنی پکتیکا د غلار څ باندې څلور میاشتې وړاندې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتړل چې د غزنی پر اندړو ولسوالۍ ډلیز بریدونه وکړل، خو عامو خلکو ته په خامس مو کې د تګ راتګ اجازه ورکوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو یو شمېر افغان کتونکي وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینې پخواني قمندانان تجهیز کړي دي. د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره کافي اسناد هم لري. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپوهان اسدالله ولوالجي او عتیقالا امرخیل وایي دا سیمه ییز قمندانان روسیې او د دغه هیواد تر ملاتړ لاندې هیوادونو ته ډېر تاګ را تک هم کوي. د موضوع تفصیل د واصل وسال پر راپور کې
د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې روسیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې یو شمېر مشخصو کسانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو د اثبات لپاره کافي اسناد او شواهد لري. د نوموړي په خبره امنیتي ارګانونه، حکومت او د امنیت شورا د دغو مرستو په اړه پوره معلومات لري. د وایي د دغو کسانو له ډلې ځینو سره یې روسیې د پیسو وسلو مرستې کړي دي او امنیت جدي دي. د پخوانیو قوماندانانو یې بیا ملاتړ کړی او د روسیې د مداخلو بحث پټ نه بلکې ښکاره دی. له دې وړاندې هم ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د روسیې له ورته مداخلو پرده پورته کړې وه. تا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو بنسټ کې ویلي چې د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لورې د حرکت په حال کې دي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې له نفوذه په ویره کې ده چې په وینا یې امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه پوځي او مالي ملاتړ کوي. افغان چارواکو بار بار دا ویلي هغه وسلې چې د جګړې پر مهال له طالبانو د جنګ په میدانونو کې پاتې کیږي د روسیې جوړ دي، خو روسي چارواکو له طالبانو سره د مرستې موضوع رد کړې او یوازې دا یې منلي چې له طالبانو سره تماس لري. روسان له پخوا راهیسې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په تقابل کې دي او په وروستي مورد کې په سوریه کې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان اسدالله ولولجي او عتیق الله مرخیل وایي هغه کسان چې روسیه ملاتړ کوي هغو هیوادونو ته ډیر سفر کوي چې د روسیې تر تسلط لاندې دي. دی وایي ډېری کارونه یې استخباراتي دي، له پخوانیو قوماندانانو او نویو کسانو سره کار کوي او د روسیې تر څنګ ازبکستان او تاجکستان استخباراتي فعالیتونه کوي. هغه قوماندانان چې اوس وسلې لري او په واک کې دي له دوی سره اړیکې لري او دا کومه پټه خبره نه ده او دوی په آزاده توګه ازبکستان او تاجکستان ته تګ راتګ کوي. و موږ غوښتل چې د دغو اندېښنو په اړه د حکومت او یا د امنیتي دفاعي بنسټونو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي چې افغانستان باید په نړیوالو اړیکو کې خپل استقلالیت وساتي، کنه لرې به نه وي چې افغانستان د سوریه په برخلیک اخته شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د څپری په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د وسلوالو ډلو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم مرشوب لاوشې ده او په لسکونه کورنۍ مجبوره شوې چې له سیمې نورو سیم خواهو تا ولیشتی. لکنر چه خدا آزاری راژیو ده خبریال رو هلا انواری راپور وابری.
ده وطپور پا چپوری که ده دایش اسلامی دولت و اسلامی امارت ده جنگیالی و ترمنز ده تیر چار شمبه پا ماسپخین جگره پیلشه ویوا چه ده پانش شمبه تر ماخامه دوام درلود. اوس هم حل تا دوار دلو یو بل تا سنگرون نیولی و هر شیبه ده نوی جگره ده پیلکی دو وی رشته ده. پا خطیس که ده دو سویو سیلاب قولی اردو ویان محمد هارون یوسفزی آزادی راډیو ته د شنبې په ورځ د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ د شوی جګړې د تلفاتو په اړه ویل.
تر تر وسوا طالبان وژل شوي، درې تنه نورې ټپیان شوي، همدارنګه څلور تنه دایي جنګیالي هم وژل شوي دي. د خوشحالۍ ځای دی چې د دواړو روسي ډلو د وسلوالو نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشومه په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشومه ټپي شوی دی.
له سیمې راکډه شوي خلک وایي د جګړې له امله ترې ډک کورونه پاتې شوي او دوی یوازې خپل سرونه راویستلي دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
زمانم سات محمد کور نوی چینج خپل سرونه راخلي او دوه غوامي راوس او وسلې دا مشکل و چې دوه سره په جګړه و سره وڅخي یې خپل یې راخلي ټول کور پاتې شوی در کور ورو د سینې چې چا چیرې وړي خپل سرونه زو واړه ماړي راخلاص کړي.
زما نوم اسماعیل دی او د سفری د کلی نه درې ورځې وشولې چې راغلی او کورونه هر څه ماغه سړک پاتې شوې دي. خالص خپل سرونه او د زنانه ټوله جامع هر څه پاتې دي او مالونه هم پاتې دي. کاله کې څه غټ مالونه چې دي هغه ټول پاتې دي، خالص سرونه هم راوړي دي. نه نه هغه دوه طرفه جنگ وو، یو بل سره څه خبرې اترې نه کېدلې او زخمیان هم هلته شوي. دوه زنانه یو ماشومه ده هوا مملا وه.
راکړه شوی خلک له حکومت د مرستو غوښتنه کوي.
او دلته چې راووتلو ټول څه لارو کې پراتی دي، اوس مال مړلی دی، حکومت ډېر ضرورت لرونه، ټول ماشومان او زنانه ټول راغلي دي لو واړه، هیڅ شی نشته دی دلته، د چا خپل او پردیشته دی، هغه هم یو کوټه لري، خلک پکې نه ځایږي، هغوی پکې خپل نه ځایږي، نو دا نور ماشومان او دا خلک چې کوم راغلي دي د دوی څه بندوبست نشته دی، ټول همداسې په دې لارو په دې کوڅو کې دا درې ورځې وشولې چې راغلي دي او ګرځي، او یو چا د یو چا او د بل چا چنې ته پراتی دي خپلې یې نه تاسو.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې رئیس حاجی غلام علي سبات وایي دوی د بې کوره شوو کورنیو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ډلې ټاکلي دي.
هغه ته به اتلس زره افغانۍ کومک کوي، پی ایم آئی سره میاشت هغه صحتي نه هم نه ده، اساسیت مرشد دی، هغه به سره میاشت سروې کې کومک کوي، نو بس لوستې مشتره جلد کې او بس ډېرې وکړي، چون کنر دی او غرنه جمعې موسم هم لرو، نو موږ ته امادګي لرو، خو کمې دي که زیاتې شي بهتره دی.
په کنر کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ دا لومړی جګړه نه ده، بلکې له دې وړاندې د چپې درې په دیګل او د ماڼوګي ولسوالۍ په کلایګل او شوړې کې هم جګړې شوي، چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. تر اوسه دواړو وسلوالو ډلو د شوي جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت اته بجی او یویش دقیقې دی. ازادي راډیو او ریدا ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څانګي او حقیقت څه دی. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل د ولسم کال د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. نن یکشنبه د دې حملې د پیل ولس کال په داسل کې پوره شول، چې د ورځپاڼې په حواله په دې جګړه کې د ناټو 3546 تنه سرتیري وژل شوي، چې په هغو کې 4450 تنه بریتانویان دي. ګارډین ویلی یو محافظه کارانه اټکل شي چې تر اوسه د دې جګړې له کبله 2,00,000 افغانان هم وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي په تیرو 10 کلونو کې هر کال په افغانستان کې لوږې، ناامنیو، د ژوند د چاپیریال تخریب او بېثباتۍ ادامه درلوده. دغه هیواد لا هم په نړۍ کې تر ټولو نیستمن او تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین زیاته کړې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباري زیاته کړې، له دې سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. په مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جولای میاشتې راپور ته اشاره شوي چې پکې ویل شوي په افغانستان کې په 2013 کال کې د تلفاتو شمیر خورا زیات ګڼل شوی، چې د اټکل له مخې د ملکي افغانانو تلفات په ورځ کې په اوسط ډول 28 ته رسېدلی دی. امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د یو وژل شوي امریکایي سرتیري د هویت په اړه معلومات خپاره کړي دي. د ورځپاڼې د پرونی غنې په حواله جیمز اے سلیپ تیره پنجشنبه د هلمند د یوې ساحې په تصفیه بوخت و چې د چاودنې په پیښه کې سخت ټپي سو او وروسته یې ساه ورکړه. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکي له دې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 2 ته ورسېد، حال دا چې په 2018 کال کې په افغانستان کې 1500 امریکایان وژل شوي وو. ورځپاڼه په افغانستان کې د ټولو وژل شویو امریکایانو شمیر 2250 تنه شي او وایي 130 تنه نور د جنګي ماموریتونو د ملاتړ پر مهال په نورو ځایونو کې وژل شوي دي. د سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسل کې کیږي چې نن یکشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل ولس کاله پوره شول.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې خلکو آزادي رادیو ته ویلي دي چې په ماشومانو کې د شر ناروغي زیاته شوې ده. دا یو ساري ناروغي ده چې له یو ماشومه بل ته سرایت کوي. د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست هم تاییدوي چې په دې ولایت کې د شر پیښې زیاتې شوې دي. له پکتیا څخه د آزادي رادیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ شمېر اوسېدونکي کورنۍ په ماشومانو کې د شری ناروغۍ زیاتوالی اندېښمنې کړې دي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ روغتیایي خدماتو ته پر وخت نه لاسرسی د دې لامل شوی دی چې لویان او ماشومان یې په مختلفو ناروغیو اخته شي. د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمیر ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپل اندېښنې شریکې کړې ویل.
زه محمد الله د ماجر کوم پوسیدونکو یم. سری ناروغي دلته زیاته دی واړو ماشومان لپاره او لاسرسی نه رسیږي چې دا بازار ته بل پروت دی. ویسو
ډیرسوی کې دغه ناروغي پکتیا کې ډیره زیات شوی ده او دغه ساري ناروغي د اکثر وخت د ماشومان د مړینې سبب ګرځي. د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست زموږ هیله دغه ده چې پکتیا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو ته خدمات ورسي او
ټول خلک یې اندېښمن کړي. په دې باندې چې دا خو یو ډېر بېکار مرض ده که بعضې مثال ډاکټر ته ونه رسي
اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ولایتي ادارې او نړیوال روغتیایي ادارو وغوښتل چې د داشنې له یو نه بل ته د لېږدیدونکو ناروغیو د مخنیوي په پار پر وخت د واکسین او نورو درملو په رسولو کې ورسره مرسته وکړي. د پکتیا ولایت روغتیا ریاست په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د مهار کولو په پار د تلې په 14مه د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مالي او تخنیکي مرسته د شری یا سرخکان ناروغۍ پر وړاندې د وقایوي واکسین لاسورزنې کمپاین پیل کړ. د پکتیا ولایت د عام روغتیا رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمد زی د یاد کمپاین د پیل په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په شمول په 13 ولسوالیو کې 290,927 تنه ماشومان ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه نیولې تر 10 کالو پورې وي د پیچکارۍ په ذریعه تطبیق کیږي. احمد زی تاییدوي چې د پکتیا ولایت په اړوندو سیمو کې د شری واقعات زیات شوي او جدي مراقبت ته یې اړتیا لیدل کیږي.
ټول پکتیا د ټولو ولسوالیو نه راپورونه راټولو نو هغه راپورونه هم کله چې راټول کړي په دې ټولو کې موږ په هر ساحه کې د شری واقعات شته ده. نو په همدې وجه باندې دغه کمپاین د دوی دپاره پلان شو چې تر څو پر هغو ساحو کې چې هغوی ماشومانو ته واکسینونه نه کړي موږ ورشو هلته په همغه ځای کې د دوی دپاره واکسین تطبیق کړو تر څو پر دوی د شری د واقعاتو نه دغه زموږ ماشومان بچ پاتې شي.
د پکتیا ولایت د عام روغتیا ریاست د کتلوي معافیت آمر ښاغلي ډاکټر محمد حبیب ازادي راډیو ته وویل د وګړو روغتیایي حالت ته په کتو سره اړینه ده چې دا واکسین هر کال پر ماشومانو تطبیق شي. خو په دې برخه کې د روغتیا وزارت سره د ځانګړي بودیجې د نشتون له امله درې کاله وروسته موږ توانیدو چې د یونیسف ادارې او نړیوال روغتیایي سازمان په مرسته په پکتیا کې اړمنو ماشومانو ته د واکسین ورکولو اسانتیا برابره کړو.
چې واکسین نشي اخته کیږي.
د حبیب په خبره دا کمپاین د پولیو یا ګوزن واکسین برعکس د دوی رضاکاران کور په کور نه ګرځي بلکې د کورنۍ لویان به خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ښوونځیو وړکتونونو او جماعتونو ته وروړي. اصیل زازی ازادي راډیو پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لس ورځو لپاره په توقیف کې دی. هغه پروند لاهور د احتساب د محکمې په حکم د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کړي.
په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف شهباز شریف د لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. پر هغه تور لګیدل چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپل صلاحیت سو استفاده کړې او پر چارواکو یې فشار اچولی چې د اشیانه اقبال په نوم یوه دولتي مېلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د اکتوبر په 15مه پر شهباز شریف د لګیدلو تورونو په اړه وویل
حکومت
اس تمام معاملے میں دی وای چی کی بالکل بے طرف دی. خود پاکستان د خلکو د استازي په توګه د خبره کوم چې هغه وګړي چې پاکستانی لوټ کړی باید مسؤل وګڼل سي.
ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے.
شهباز شریف له 2013 د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې د پاکستان د پنجاب صوبي اعلی وزیر یا والی و او بیا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزيشن مشر وټاکل شو. هغه د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشر ورور او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د هغه توقیف غندلی دی. د ګوند ویاندی مریم اورنګزیب د اکتوبر په 15مه خبریالانو ته وویل چې د شهباز شریف گرفتاری سیاسي انتقام دی. د شهباز شریف زوی حمزه شهباز پرون د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړ او وی ویل موږ په مات زړه خو د دې سیاسي سیستم او وطن په خاطر په پارلمان کې ناست یو خو که تاسو دې کارونو ته دوام ورکړئ موږ به پر خدای په توکل په پارلمان او پر سرکونو جنګ کوو. کوو.
جنگ لړنګي سړکو په بي جنگ لړنګي.
د اکتوبر 14 په پاکستان کې د مرکزی پارلمان د یو لسو او ایالتي اسامبلو د 900 چوکۍ لپاره زمینی انتخابات کیږي. شاباش شریف په توقيف کې د پاتې کېدو لامل د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره سیاسي کمپاین نشي کولای. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې شاباش شریف د دې لپاره نیول شوی چې د دوی موقف تر زمینی انتخاباتو مخکې کمزور شي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.